صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب گرامی بفرمایید.
در زیاده من نکم سرور صاحب قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رنده کم در نن رزی در لمره یو ساته خبرونه اوریدو تا خراغل است. در خبرونه بیا هم در طاهر روخان پر تخنیکی لرخون اورنده کیگی. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان اجرایه رئیس وی حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې په مقابله کې د افغانستان همکار واوسي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه. د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي په تیره یوه اونۍ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي، او د عفو نړیوال سازمان وایي 10,000 ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله د حبس له خطر سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د عملي همکارۍ ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا جوړوي. د کابل کنفرانس د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې بشپړ پلان چمتو شوی دی، او په همدې غونډه کې به یې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو او دریو نړیوالو سازمانونو جګپړو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او بهر افرادو او چارواکو ته توزیع شوي. دغه وزارت درې ورځې مخکې د افرادو ته 45 ورځې وخت ورکړی و چې دا وسایط په خپله خوښه اړوندو ادارو ته وسپاري، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پولیسو د بیرته راګرځول شویو نقلیه وسایطو دقیق شمیر ونه ښود، خو وایي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی.
یو تعداد موټر هغه چې تشکیل نه باندې و هغه د وزارت تر بچو او کایبان د اشخاصو د افرادو سره و، یو تعداد تسلیم شوی دی وزارت نور هم د تسلیمی په حالت کې دی. شمیر دقیق معلوم نه دی ځکه دغه شیبه په شیبه تغییر خوري.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سلګونه نقلیه وسایط د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او له تشکیلاتو بهر با نفوذ مشرانو د ملي شورا غړو او یو شمیر نورو کسانو ته چې د دندو له ختمېدو وروسته له ګواښ سره مخامخ دي ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه وایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د 19 اعلامیې پر اساس د دې کډوالو 15,000 تنه په خپل لګښت بیرته افغانستان ته لیږل شوي. دا اداره همداراز وایي چې په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان د جګړو له کبله له خپلو مینو او کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په ټول افغانستان کې څه باندې 50,000 کډوالو ته مرستې هم ویشل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګري ملتونه د سوریې په ختیځه غوطه سیمه کې د تیرو دو ورځو په پوځي عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه سازمان د بشري مرستو یوې ویاندې لندا تام په دمشق کې ویلي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو لخوا پر پلازمینه راکټي بریدونه دوام لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. میرمن تام وایي د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې د خوراکي موادو او نورو لومړنیو اړتیاو 15 کاروانونه ختیځې غوطه سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې د واستوي، خو هغه زیاتوي چې دا مرستې د همدې سیمې د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې ریښتونو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دی چې پیونګیانګ د خبرو وړاندیز وکړي. ډونالډ ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د هغه څه په اړه چې د ریښتینې شرایطو بلل معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې دا فکر کوي چې د خبرې یوازې د سمو شرایطو پر اساس کېدای شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون ویلي واشنگتن باید د شمالي کوریا پر وړاندې په خپل سخت دریس کې نرموالی راولي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې شاوخوا 200 کسانو پرون په یوه اعتراضیه مظاهره کې د سوریې د کردانو د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د سوریې د کردانو اصلي ګوند ګڼل کیږي پخوانی مشر صالح مسلم د شنبه په ورځ د ترکیې د حکومت په غوښتنه په پراګ کې ونیول شو. انقره پرون تایید کړه چې د مسلم د استرداد په اړه رسمي اسناد چک جمهوریت ته سپارلي دي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم باقر بوزداګ ویلي چې مسلم به د پراګ په یو محکمه کې محاکمه شي. او وروستی خبر دا چې قدرمن اوریدونکو خبرونه مو همدومره و. نور خبرونه به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. لکه څنګه چې درنو مخ اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د افغانستان همکار واوسي. عبدالله عبدالله په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همدارز وویل چې د تروریزم د ملاتړو په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته سپارل شوي دي. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتیرش سره هم وکتل. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ییز یووالي او همکاري ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د انتخاباتو، اصلاحاتو او په افغانستان کې د سولې هڅو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکوي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ په ژنیو کې د لیدونکو کتنو پر مهال د افغانستان پر مهمو مسایلو بحث وسو.
په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت، د افغانستان پر پارلماني او ولسمشریزو ټاکلو، د اصلاحاتو پر پروسه او همداراز د کابل پروسې پر کنفرانس باندې بحث وسو. د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې د هیوادونو پر همکاري او صادقانه عمل باندې هم دواړو طرفو نظرونه تبادله کړل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې لیدنه کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 18مې غونډې په څنډو کې ترسره شو، د غرض ویل چې افغانستان او متحدین یې هڅه کوي څو د کابل د پلانونو د ملاتړ او له ستونزو سره د مقابلې په برخه کې په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د تروریزم د ملاتړ سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان سره همکار ووسي.
Reducing civilian casualties is of utmost importance to us.
دوی وی د ملکی تلفاتو کمول زموږ لپاره تر ټولو ډیر اهمیت لري. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي او کابل ته د هغوی د اوروستي سفر څخه مننه کوو. هغه ځای چې موږ دغه پلاوی ته داسې کره شواهد وړاندې کړل چې شی یو حکومت تروریستي شبکې تمویلوي، هلته روزنه ویني او پناه ځایونه لري.
And sanctuary facilities.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د روان کال د جنوري په 14مه نیټه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. هغه مهال ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له ورغلي پلاوی وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، ځکه افغان حکومت په دې باور دی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي یا بریدونه پلانوي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه د پاکستان پر وړاندې کوم اقدام نه دی اعلان کړی، خو په دې وروستیو کې د مالی سرچینو د څارې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې پاکستان به د تروریزم د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. د راپورونو له مخې که چیرې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي او عملي اقدامات ونه کړي، د روان میلادي کال په جون میاشت کې به د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي چې د تروریستانو د تمویل مخه نه ده نیولې. د امریکا او افغانستان له لوري له تورونو سره سره پاکستان په پرله پسې ډول د ترهګرو د ملاتړ خبره ردوي او وایي د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیرې قربانۍ یې هم ورکړې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له ود مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو په لیږي چې د سهار تر وو دوام کوي تاس کولای شي چې د مخام له وو د سهار تر وو ل امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو. خو لومړی ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د امنیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د شنبه په ورځ په افغانستان کې شمیر خونړۍ حمله وکړه. په دغه حمله کې یو د هلمند په لشکرګاه کې هم و. مقاله لیکي چې طالبانو په فرا او هلمند ولایتونو کې د شپې لخوا پر امنیتي پوسټو حمله کړې. مقاله په فرا ولایت کې د سختدریزو حملو ته اشاره کړې. ورځپاڼه د فرا د ولایتي شورا د یو غړي داد الله قانی له قوله لیکلي چې په دې حمله کې تر شلو زیات پولیس وژل شول. مقاله همدارس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي په دې حمله کې 25 پولیس وژل شول او 2 نور ژوندین ول سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو همدارس په هلمند ولایت کې 2 ځانمرګ بریدونه وکړل. په دې حمله کې 2 سرتیر وژل شول او ګڼ شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل وو. مقاله لیکي چې د دې ترڅنګ په کابل کې د شنبه په ورځ یو ځانمرګ بریدګر یوې امنیتي پوسټې ته نږدې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد والوزول. له دې حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو دفتر د لنډې مودې لپاره وتړل شو خو وروسته پرانستل شو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ کابل د کابل پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیز طرحه او لیدلوري د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوال ټولنې سره شریک کړي. مقاله زیاتوي چې تیر میاشت داسې ښکارېده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره رد کړه، که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکلي چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان په فرا ولایت کې فعال دي، خو په تیرو دوو میاشتو کې خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. مقاله لیکي چې په جنوري میاشت کې طالبانو د فرا ښار لوی لارې بندې کړې، د پشتیرود ولسوالۍ پراخې سیمې ونیولې او پر یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړې. په دغه حمله کې لښ تر لږه 23 پولیس وژل شول او 50 نور ټپیان شول. مقاله لیکي چې چارواکو چټک پرګون وشود او د فرا والی استعفا ورکړه. د پولیسو مشر له دندې ګوښه شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی پر ځای نور کسانو ګمارل او سلګونو تازه دامي سرتیري د شهر د سقوط د مخنیوي لپاره ولېږل شول. مقاله زیاتوي چې په نورو سرتیرو سربیره په دغه شهر کې د طالبانو حمله دوام لري، خو فرا شهر اوس تر ډیره خپل عادي حالت ته ستون شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتون کې تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدلته وایم.
بزر پان کې بل لند کې ساتاله شوه واوري
بل زوړ کلی ته ورسید. اخوا دی خوی حیران حیران کتل د کلی ماشومان چې دا ولید هغه هم ټول ورته برک.
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیری ناستی کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه پټول لارا زنګې د مطلب. اوس لم مسودین یزي د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د آیاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېر تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د آیاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سری کیندونو لامل د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د آیاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سری کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سرو کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د آیاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ سرسمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبکړ د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نام سره حتمی آشنا یست. د تنور ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوري کارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړي. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیل وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنر پورې کړي. کری تنور لمبا کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړول هنر له ډیر بخاري سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابر او بیا چې کله تنور جوړ سی غاز پاکي بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میچم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وصله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ وبو ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټوکر مزان ته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، نه ډېر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وایي و دا نه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تنارې ته به خرابې لوو.
په تنارې ډوډۍ پخول کله یو خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یو پیغله له بنګړې او ډاکلاس په لمبه شوي تنارې ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له یو ځانګړي نزاکت ډکوي. کته هم د تنارې په ځای یو شمیر برېښنایی، غازی او یو شمیر نور د ډوډۍ پخول وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنارې ډوډۍ ځانګړي نوم او
د فبروري 20 منټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 20 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 20 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ
په نړۍ کې منځل کیږي. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه راز یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلد
دي. همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له خارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پېښور کې مطبوعات به مې تعقیبول کال د ورمړی ژبې پاړه ډیر تاو د بسونه براتل او او ویل کېدل بده چې ورمړی ژبه چې دا د غواخ سره مخ ده. کله چې مونږه پنړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دی مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتی او فرهنګ او کلتور داول رو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي. باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیری ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دی چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کیږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبد مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او دا ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیس، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقی سره آشنا شوی، موسیقی می شروع کړی.
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلی دی؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به کوله، دا خي سندره نو هغه به ما وړي لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کی اتلس کاله په خوانه وخت ته نه یادي،
وړي نه یادي، کیسه ما خو ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. هغه پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو موږ ماشومانو په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کول. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسيټي چورته وای هغه به شروع کوم ان شاء الله.
نو په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس پرې ته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
لغه یو کریډیټ به واخلی نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس تلار شم دا خو ستا هغه ذکر وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کو یا بسنګ شوق هم دی چې پلار غو ته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غي نه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او نو شاګرد په تبیر حاصلغه متاثر وی او لپلار خوځوي خامخا متاثر وی چې پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دا غدا خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به پلار بیا معنا دغه په ځای هغه ځای نشینی ولې اس کلم خدای کې به زدا وایم چې ته کاپی ده پلار دی ته چې کله سندره وای نو موږ دې فکر کوو چې پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی خو خېدم پلان ډیر زیات او بل دا شي دا غي هنر می ډیر زیات خو نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندر وایم نو دا رنگ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای خو یوه مسله دا چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لرله استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوند لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوې لارې څه دي
زما نوې لارې خوري دي او ډیر فکر هم په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولینې آغاز د زما چې کومه میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیوی نیوی لارې دی فکرونه مې وهلې دي نیوی نیوی کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ته ماته
او دې دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست چې ما کمپوز په خپل کړی دی ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی مهرباني
لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تا وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تا وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیره
کیسې د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړی لذت لري چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی تر رسولې شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تلاشه وی لنډ کې صدر اوروي.
زرپانا کالا شبه د سهار منځي وکړو لالمانځه پسې یو وګد دعا وکړه ورسته بیا جر جر د خپل کال یو پراټوله بوله لګیا شو. اکمل لری پری ورغا کړ څنګه چل دی نن ډیر خوشاله نه یې څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشاله نشم بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي یاره دا څه خبرې کوي ورور هم له چانه هیریږي چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي چې کله ترې لري شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی او کته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته ځې څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم خیر خو به ځم او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي. هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې سم اختر به وي ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر جرجر د خپل بیگ زنجیر بند کړ د کالو الماره یې را خلاصه کړه لاندې ځای نه یې یو توره کڅوړه را واخیسته. کڅوړه یې پرانیسته اکمل ته یې وکتل. دا ګوري ړوند خونه یې ولې نه ګورم یو خو ته په هر شي کې خبرې کوي خوایا دا سات می پلار ته اخیسته هو کنه یو څه خل زانه سره یوسا بیا به په کلی کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه ورسته تش راغله. زما د مور شنه رنگونه ډیر خوښیدل او دا د شین ټیکری می ورته اخیسته. ورونو ته می هم بلا شي نه اخیستی خو یو صبر یې رانه پاتې ده زه هغه ته به هم حملته څو اخلم. کڅوړه یې جر جر بند کړه او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپل کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وي د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی تلو او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې را وبتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل د اکمل پسترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه. نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو ټولو د یو بل سره خبرې کولې خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تېر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي صبرې د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبناره وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونه هیله ده چې ځانونه وتړي ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انزور کې خپل پخوانی یادونه راته زکړي. خود کابل مست هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پریخود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې دی له دې ځای تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختود، خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلي ته ورسید، له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خواته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل ټیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للی یې په خپل زور دیقان خانګل نظر شو، سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو سات یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد، اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید هغوی هم ټول ورته برګ و. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو، شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم
کور. د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1855 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی د هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و. چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو، یا بی خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هدل استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروه د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته را وستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او وروایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه. هغه ګرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دې رڼاوه، لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه. نصر نه مو یې لکاله، لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الهات په تور تورن سم سلر غن خم ملحد نه يم، زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد يم د دخنه يم. له اسلامه نه ترپلمه تورانو څخه په ترپله يم، ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونه يم. د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره يم، د لودی زوی سنتی یم، د حمید للوڑ کھالا یم. تورانه دخن چوائی زل گروه پا آڑا یم، دای تور تاسی دروحوی زمو من ستاسی پتلا یم. د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سوچ زیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کړم. د تیری فبروري میاشتې 13 نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواري یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو.
ورېښمین خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزاره سلها او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار،
هغه ځکه بیا غیته ویل شیر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د دنه ووري نغه ما بیا داسې ورته ویل شي
چې د نظر سره د مل نشم سو خوش قسمت اوم چې غل نشم چې د نظر سره د مل نشم حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت اوم چه غل نشما چه ده نظر سار ده مل نشما
ده مال بابا تا
بابا تاثیر سو
بابا دیر زیاد خوشحال شو زید نزده کرم و چپی کرم و جب نیو نا بای لزگون را ترویست ده لسلو غیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوړ یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې ډیر ناروغ او کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلي ډیر غزلونه بدی ویلي بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یې ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی ډیر
د خواږه آشنا بد څه صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری
بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدانو گمان یارانو په پختون آشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانه شاید چې بلشوی د دیود میخانی ماخام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکړي د وخت اکر بکر چسترګي د حالاتو پختنې شويزي چیزو تندې د ساقیتریو تشې کاسې شويزي چیزو ناسویو پتنګانو دیوی مړې شويزي چیزو
تندې د ساقیتریو تشې کاسې شويزي چیزو ناسویو پتنګانو تندے دسا کی تریو تشکا سے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو
آزادی راڈیو پو فیس بوک کی facebook.com/azadiradio